السلام علیکم ستوري مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې د شپږوناتر وو بجو په دې خبري غړی کې ز بنو شاسته کوربایم نیکی هله پرځونه می قبول کړي پدې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوم خو په سر کې د دې سات خبرونه واوري د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا گورنر وای د کوربه د جګړې هر اړخیز جاج اخیستل پکار دی د بخښنې نړیوال تنظیم د افغان خزو او جنکو د ملاتړ غږ کړی دی او ایران وای چې په شام کې د خپل پوځي سلاکارانو د ساتلو پلان لري د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا گورنر په کورما کې د مورچو ختمولو او وسلو ټولولو غاک کړی دی فیصل کریم کندی پرون د کورمې د حالاتو د جاج اخیستو لپاره کوهاټ ته تللی و او په دې اړه یې له یوې جرګې سره ملاقات وکړ نوموړي وروسته رسنیو ته وویل چې د کورمې د جګړې هر اړخیز جاج اخیستل پکار دی او پکار ده چې هلته له خلکو وسلې ټولې کړل شي دی وایي
اوس دا زمنما چې شې سونی دغې دا راشي ایوبل سر کټته لګي دې چې لوړ الیمنټس موجود دي هغه باندې قتل پکار دي او زبران شې دا ڈی بنکرینګ ڈی کوم هغه دا ویپنایزیشن دا دغې علاقې کې ضروری ده
دا په داسې حال کې ده چې هم پرون د کورمې ضلعي انتظامي او ځایي مشرانو وویل چې په سیمه کې بشپړ ډزبندي شوې او مورچې امنیتي ځواکونو ته سپارل شوي دي دوی مشال ریډیو ته ویلي چې تعلیمي ادارې او بازارونه هم خلاص شوي دي په کورمه کې نښتې تر هغې وروسته پیل شوې چې وسلوالو د نومبر په 20مه په مندوریو او ډډ کمر کې له شیې میاشتې پاړه چینار پېښور ته د پولیسو په بدرګه د مسافرو د ګاډو په قافلې برید وکړ چې په کې خواوشه شپږ څلوېښت شیعهګان او څلور سنیان وژل شو له هغې وروسته د نومبر په 28مه په سونی میاشتې بګنډ سیمه کې وسلوالو د ځایي ولس سلګونه کورونه او دوکانونه وسوځول او ځینې کسان یې یرغمل کړل په هماغه شپه په بګنډ کې د نښتو پر مهال 25 کسان وژل شو په دې توګه د نومبر 28مې په برید او نښتو کې د وژل شوو ټول شمیر د یو سل او څلور شتو ته رسیدلی دی او لسګونه کسان ژوبل شوي دي پولیس او ځایي خلک وایي چې د خیبر پختونخوا په جاني خیلو کې د مارټر یا هوان ګولې په چاودلو درې ماشومان وژل شوي دوی مشال ریډیو ته ویل چې نن د سپین تنګي سیمې په خوړ کې ماشومانو لوبې کولې او هلته د مارټر پرتی ګولې پرې وچاو دي په وژل شو کې دوه ورونه او یو بل د مدرسې زده کوونکي دي په جاني خیلو په خیبر پختونخوا کې زم شو نورو ځلو کې د وسلوالو پوسټر مندن خطو پر مهال دواړو غاړو مارټر یا هوان مرمیو استعمالولو ته دوام ورکړی دي چې پکې ځنې ونه شو ورسته ولسی وګړو ته مجروب لواړوي ځای خلکو د ماينونو او چاو دي دونکو موادو د پاکولو د غوښتنې لپاره په وار وار احتجاجونه هم کړی دي د خیبر پختونخوا د ایډز کنټرول اداره وایي چې په دغه صوبه کې د ایچ آی وی وایرس ناروغانو د درملنې لپاره د مرکزونو شمیر دیار لسو ته رسیدلی پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې د ایډز کنټرول د ادارې صوبایي پراجیکټ ډایرکټر ډاکټر طارق حیات وویل چې مخکې په صوبه کې دا مرکزونه شپږ وو خو اوس نور 15 مرکزونه هم جوړ کړل شوي چې پکې ناروغانو ته وړیا دوایانې او مشورې ورکول کیږي د ډاکټر طارق حیات په خبره دا مهال په صوبه کې د دې وایرس نه د متاثر شوو ناروغانو شمیر له 8000 وخته خود نموړي په خبره د سموده نه نوي پیخه نه دي ثبت شوی ته په هان وایي چې د ایډز ناروغانو لپاره چې خپل ناروغي نه پټوي او د درملنې لپاره د حکومت جوړ شو وړیا مرکزونو ته د غاټي پروتوکول لپاره ورشي تاسو د مشالې خبرونه اورئ د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل د افغان خزو او جنکو د ملاتړ غږ کړی دی یا تنظیم نن په خپل ایکس پاڼه لیکلي لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي د افغان خزو په زده کړو له بندیز نیولې تر غږ د ممنوعیت پورې د ټولو ننګونو په وړاندې مبارزه کړې او پیاوړې درېدلې دي په دغه پیغام کې د هغه غوښتنلیک یادونه هم شوې چې هدف یې د افغان خزو ملاتړ او د نړیوالې ټولنې لخوا په طالبانو د فشار راوړل دي په بیان کې غوښتنه شوې چې د افغان خزو په وړاندې د زور زیاتی او تاوتریخوالي سره د مبارزې لپاره په غوښتن لیک آنلاین لاسلیکونه وشي چې تر مخې نړیواله ټولنه مجبوره شي چې د خبرو او پیغامونو پر ځای رغنده اقدامات وکړي. د طالبان حکومت په خزو او جنکو پراخ محدودیتونه لګولي او د زده کړو، کار او سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په ګډون یې د هغوی یو شمېر حقونه تروړلي دي. دوی دعوه کوي چې د دوی د تشریع شوي اسلامي شریعت تر مخې د افغان خزو حقونه خوندي کړي دي. دا هغه دعوه ده چې نړیوالو د بشري او خزو د حقونو دفاع کوونکي او افغان ښځې نه مني. او بل خبر دا چې ایران نن اویل په شام کې د خپلو پوځي سلاحکارانو د ساتلو پلان لري. دا په داسې حال کې دا چې شامي یاغیانو د ایران د اتحادي هیواد شام دویم لوی ښار حلب په حیرانون کې حمله کې نیولی دی. په 2011 کال کې په شام کې د کورنۍ جګړې له پیل راهیسې تهران د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي او وایي چې د دمشق په بلنه په شام کې خپل پوځي سلاحکاران ځای پر ځای کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی نن په تهران کې وویل چې ایرانی پوځي سلاحکاران مخکې هم په شام کې وو، حال هم شته او په آینده کې به هم د شامی حکومت په خوخه هلته موجود وي. د خبرونو پای. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړی کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. د خیبر پښتونخوا گورنر وای لکوربه د وسلو او مورچو ختمولو سره به دغلت امنیت پر ځای کیږي. خدای عوامي نېشنل ګوند می افتخار حسین بیا وای چې د ټولې صوبې امنیت دې ټینګ کړل شي.
په وزیرستان کې سي، د پ ډی ای خان کې سي، د پ بنو کې سي، د پ کوارد کې سي، په باجوړ کې سي، یا خدای په ټوله پښتونخوا کې سي. ګوره په ارزي کې خپل خپل لوبه ده او خپل خپل نوم دی.
په پیښور کې د چکن ګونیا په نوم د ناروغۍ شپږ کیسونه ثبت شوي او ډاکټر د دې ناروغۍ په اړه وایي
دا هم یو ماشه دی، د اغینه د خوریږي او د کی هډیک ډیر زیاتی، جاینټ سپین پکې، مسل پینی ورکی، فیور پکې ډیر سیویر فیوري.
په ټولنیزو رسنیو د ریاست خلاف پروپاګاندا کوونکو مخنیوي لپاره حکومت یو ټاسک فورس جوړ کړی. فعالان وایي د دروغو د مخنیوي لپاره اقدامات د بیان د ازادۍ لپاره مهم دي.
د دغې دروغو سره نه صرف حکومت ته یا خلکو ته نقصان رسي، بلکې آزاد ژورنالیزم ته هم غټ نقصان رسي او موږ ته په دې باندې تشویش کوي.
امنیسٹی انٹرنیشنل وای افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې جنکۍ او ښځې له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري. یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونو کې راځو د دې غړې د سر موضوع ته. د خبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کندی ویلي په کورمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره ضروری ده چې هلته د وسلو ټولولو ترڅنګ مورچې هم ړنګ کړل شي. نو موري دا خبرې پرون په کوارډ کې خبري اعلان تکړه دي. هغه زیاته کړه چې د دسمبر په 15مه با په ټول ګوندی زغونډه کې د صوبې په وسایلو خبرې کوي، نو په کار ده چې وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور هم پکې ګډون وکړي. په عین حال کې د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین ویلي چې د صوبې بیلابیلو سیمو کې د نامنې پیښې کېږي خو حکومت ورته پام نه کوي. بلخوا د پاکستان پوځ او حکومت وایي چې امنیت تجمن دی او د وسلوالو پر ضد یې بې توپیره کارویانې دوام لري. په دې اړه له سیمې د مشال ریډیو خبریال ممتاز بنگش نور تفصیل راکوي.
د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کندی د دسمبر په لومبۍ کوهاټ کې رسنیو ته ویلي کورمې کې امنیت پر ځای کولو لپاره باید چې ځایي خلکو نه یوازې وسله راټوله کړی شي، بلکې جوړې شوې مورچې دې هم ورانې کړی شي. نوموړي ویلي کله چې هم نړیوال قوتونه د صوبې پولې سره نږدې سیمو کې جنګونو نه بیرته تللي، نو وسله یې له ځانه سره نه ده وړې کومه چې د وسلوالو ډلو لاس ته ورغلې او د پولې نه رادې خوا سیمو په امنیت بد اغېز کړی.
ضروری ده.
د یوې پختنې په جواب کې فیصل کریم کندی وویل په صوبه کې د گورنرای لګولو خبرونه ورته د رسنیو نه رسیدلی، خو د صوبې اعلی وزیر ته باید فکر وکړي چې په صوبې کې ناامنی زیاته شوې، ولس تور پیښې ستونزې یو تر بل ورځ زیاتېږي او د صوبې وسایل د خلکو په ځای په زندان کې پروت یو تن د خوشي کولو لپاره مصرف کیږي، نو خامخا به په صوبه کې د گورنرای لګولو خبرې کیږي.
خپل صوبې حکومت اقدام وګوره، چار هفته چې دا تا صوبه بند کړي، تو خپل ریاستی مشینری صوبے مشینری صوبے فورس تو اسلام آباد خلاف استعمال ہے، اوس تا سی ایم سپیچ بڑا رضو کا تو جی یار ذکو اسلحہ علامہ ذکو بارود علامہ ٹوپک علامہ ذبح غور جیسا میں کوما
نوموړی زیاته کړې چې د دسمبر په 15مه ټول کندیزه کانفرنس را بللې. کانفرنس کې به صوبه کې نامنی او د صوبې په وسایلو خبره کیږي. دوی وویل خبره د صوبې د حقونو او د امن ده، نو اعلی وزیر الیمین ګنډاپور ته هم بلنه ده چې په یاد کانفرنس کې شریک شي. په دې مهال د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین ویلي ځینې قوتونه غواړي چې خپل مقصد ترلاسه کولو لپاره د کورمې خلک بې کوره کړي.
یو وخت داسې و چې د دې به خلکو مثال ورکو چې کورمه کې شیه سنی څنګه اوسي. پکار دی چې زما ځوانان زما مشران هغې د دې نه چل زده کړي چې دا زموږ خلاف دا دومره لوی سازش دی، دا ناکام کول دپاره زموږ اتفاق او اتحاد پکار دی. او چې څوک مونږ مطلب جنگی چې هغه مونږ پیژنو، او دا یوازې که دلته سنی او شیه فسادات دی، نو دا په وزیرستان کې څه دي، دا په ډی آی خان کې څه دي، دا په بنو کې څه دي، دا په کوواټ کې څه دي، دا چې کوم دی نو په باجوړ کې څه دي، یا خدای په ټوله پښتونخوا کې څه دي. ګوره په عرضي کې خپل خپل لوبه ده او خپل خپل نوم دی.
د خبري غونډې نه وړاندې فیصل کریم کندی د کمشنر په کور کې د کورمې جرګې غړو سره ولیدل او د وفاق له اړخه د مرستې باوري ورکړه. د نومبر په 10مه د صوبې اعلی وزیر علي امین ګنډاپور هم د کوار دوره کړې وه او د جرګې غړو سره یې لیدلی وو او اعلان یې کړی و چې بې کوره شوي کسانو ته به مالي مرستې ورکوي. په کورمه کې نښتې تر هغې وروسته پیل شوې چې سلوالو د نومبر په 21مه په مندورو او ډډ کمر کې د پولیسو په بدرګه کې د مسافرو ګاډو په قافلې برید وکړ چې په کې شاوخوا شپږ څلوېښت یاګان او څلور سونیان ووژل شول. تر هغه وروسته د نومبر په 22مه بګن سیمه کې وسلوالو د صحیح ولس سلګونه دوکانونه او کورونه وسوځول او ځینې کسان یې یرغمل کړل. بګن سیمه کې د نښتو په مهال 25 کسان ووژل شول. ممتاز بنګش، مشال ریډیو، کوهاټ.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د دې اعلان وړاندې مو واوریدل چې د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندی ویلي د کورمې امنیت به هله پر ځای کیږي چې له خلکو وسلې ټولې کړل شي او مورچې ختمې کړل شي. ورځو یو وار بیا کورمې ته د دغه ضلع انتظامی او ځایي مشران وایي چې تېره ورځ د دغه ضلع په پاتې سیمو کې هم ډزبندي وشوه او مورچې اف سي او پوځي ځواکونو ته حواله کړل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د کوزې کورمې په یو شمېر سیمو کې د شی او سنی ډلو ترمنځ ډزبندي شوې وه، خو د برې کورمې په پیواړ، کونج، علیزو، تری منګل او غوزګړی کې نه وه شوې. خو د دسمبر په اوله نیټه په یادو سیمو کې هم مورچې خالي کړل شوې او په سیمه کې لننه بازارونه او تعلیمي ادارې هم بیرته پلانستل شوې دي. البته کورمې ته تلونکي لارې لا هم بندې دي. د کورمې اوسیدونکو په ډزبندۍ د خوشحالۍ څرګندونه کړې، خو وایي پکار ده چې د تیر په څیر نښتې بیا تکرار نشي. په دې اړه د طارق اورکزي په ریپورت کې تفصیل اورو چې د یو څېړونکي نورین نصیر په غږ پیلېږي.
دا جنگ خود سړو مینځ کې دی، دا جنگ جوړ هم سړو کړې دی. وسایلو د پارا جائیدادونو باندې اوسمکو باندې الته خو خزا زمکه هم نه انهارټ کوي، غرم نه انهارټ کوي، او بو کنټرولم دا غي نشتا. نو چې بیا کلا د دوو سړو مخامخ جنگ یاد دو، نو پکارې چې اغي د نرانو په شانتي
دا خبره تنزیه د علي زو نورین نصیر تر هغه کړي چې په کورما کې د شوی جګړې پر وخت د معاشري بنیادی ارزښتونو پر ضد عملیات مخې درغلي. هغه وایي کله هم زنانه، ماشومان او یا پر بوډاګانو چا لاس نه دی اوچت کړی، خو دغه ځل داسې اوشول چې دای د ټولنې تباهۍ او د بدبختۍ سبب ګرځېدلی. نورین نصیر زیاتوي په جګړه کې دواړو خواو ته کمزوري او بېګنا خلک په نښه شول چې مذهب اجازه ورکوي او نه د پښتنو دا شان دی.
په ماشومانو باندې او په ښځو باندې او په زړو باندې اټاک کول او داسې ان آرمډ خلکو باندې اټاک کول چې لکه هغوی سره اسلم نشته، هغه تا سره جنگ کې نه دی مخامخ، خو ته هغوی باندې اټاک کوي، نه په اسلام کې دا روا دي او نه په انساني حقوق چې کوم دي هغوی د لاندې دا.
په کورما کې په 28 نومبر د شیاګانو او سنیانو ترمنځ شروع شوې جګړه تر نهه ورځو پورې دوام موندلې وه. دا جګړه تر هغې پیل شوله چې د شیا مسافرو قافله تر وسلوال برید لاندې راغلله. که یو خوا په هغه برید کې شاوخوا 50 کسان ووژل شول، نو سره په سیمه کې تر اویو زیات د جګړې پر وخت ژوند له لاسه ورکړو. په جګړه کې نه یوازې ځاني تاوانونه وشول، بلکې مالی زیان سره هم مقامی خلک مخامخ شول. په سیمه کې کورونا تر روانېدل پس ډېر خلک بې کوره شوي هم دي. که څه هم د اتوار پر ورځ مورچي امنیتي عسکرو ته تر حواله کېدلو پس په مکمله توګه جنگ ودرېدلی، خو د خلکو عادي ژوند لا هم نه دی راستون شوی. په کوهاټ کې د خیبر پختونخوا صوبې وزیر اعلی علي امین ګنډاپور او ګورنر فیصل کریم کندي سره د شوې جرګې پر وخت مقامی مشر ساجد سنتری غوښتنه کړې چې څوک د سیمې حالات په خرابېدلو کې تورن دي، هغه دې باید ونیستل شي او قانون مطابق سزا دې ورکړل شي، او بل دا چې د ځمکو او داسې نور شخړې چې د جنگ سبب ګرځېږي د حل لپاره په صحیح ډول کار وشي.
کوم واقعیا په 12 اکتوبر وشولا، بیا غره وخت د دې نورې وشولې، بیا په 21 نومبر وشولا، نو دا واقعي څه هغه ته چې دومره شي د خشي ملي بعد شي ملي خدامو په کینا انکوایري هم په کار دی چې دې انکوایري وشي.
بلخوا په دغړه د کامی سیملی غړی انجینیر حمید حسین مشال لډیو ته د دسمبر په اولنی نیټه ویلي، اول یې د سیمې امنیت بحالی ده چې هغه جګړه تر ودرولو پس ممکن شوی، او بیا د نور شخړې دي چې د حل لپاره ورته جوړه شوې حکومتي جرګه به ډېر زر کورمیتا ورواستول شي. حسین ویلي په سیمه کې بازارونه، سرکاري دفترونه او تعلیمي ادارې خلاص شول، او چې باقي نور څه بندیزونه او مشکلات دي هغه به هم لرې کړی شي.
یو خو وزیر اعلی صاحب دا اعلان وکړو، هغوی له څه لیستونه جوړ کړو، هلته څومره زخمیان دي یا شهیدان شوي دي هغوی لیستونه جوړ کړو، زه کمپنسیشن نه ورکوم. دین علاوه جرګې ته هغوی له څه تاسو لوټ شوي داسې کار وکړئ څه هغه لږ مطلب هغوی دا لانګ هغه دپاره وي، د شارټ ټرم دپاره نه، لانګ ټرم ډیسیژن وکړئ. او دا وګورئ څه څو ګرام دی هغه ته ګرام وایوي او چا څه زیاتی کړی دی هغه بالکل پوینټ آؤٹ کوئی هغه ایکسپوز شي، او نور څه کوم کلپریټس کې هغوی پته ولګېږي چې دا زیاتی څوک کوي، دا دهشتګردي څوک کوي دا معلوم کړي.
کورما یو داسې حساسه قبایلي سیمه ده چېرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي، او هغلته د دواړو فریقینو ترمنځ د ځمکو او داسې نور شخړې موجود دي چې ورباندې مخکې هم خونړی جنگونه شوي. په سیمه کې تر دې وړاندې پر 6 سپتمبر په یو بل ځمکو مورچې جوړولو په خبره پیل شوې جګړه تر نهه ورځو پورې جاری وه. تاریخ ورکزه، مشال رادیو، پېښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے.
دا مشال ریڈیو اخبر ونی دی. په خیبر پختونخوا کې د امنیت په اړه باندې یو غونډه شوې ده. د اسلام آباد د شخړو او امنیت مطالعاتو یوې ادارې یا پاکستان انسټیټیوټ فور کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز دغه اداره کې او په دې کې د نومبر میاشتې په اړه باندې ویل شوې دي چې 270 سیوا کسان د ترهګرۍ په پیښو کې وژل شوي دي چې پکې 80 امنیتي اهلکاران هم شامل دي. دا په روان کال کې په یو میاشت کې د سیکیورټی فورسز یا امنیتی ځواکونو د ټولو نه غټه شمیره ده. په دې کې تر ټولو زیاته اغیزمنه شوې صوبا د خیبر پختونخوا یادول کیږي. شنونکي وایي دلته صوبایي حکومت دی او مرکزي دواړو حکومتونه د امنیت ستونزې ته سنجیده پام نه کوي او خپل سیاست ته دوام ورکړی دی. په دې هکله تفصیل د پیښور نه زمون خبریال شبیر احمد جان راکوي.
په اسلام آباد کې د پاکستان د شخړو او امنیت مطالعاتي تنگ ټینک ادارې پی آی ایس ایس شمیرو تر مخه 13 نومبر میاشت امنیتي اهلکارو لپاره ډېره خونړې وه او پکې 80 سیکیورټي اهلکاران د ترهګرۍ پیښو کې وژل شوي او دغه ډول ټول 245 کسان وژل شوي چې پکې 50 عام وګړي او 128 وسلوال شامل دي. دا چې کوم داسې اسباب دي چې د ترهګرۍ پیښې مخ په زیاتېدو دي او بل امنیتي اهلکاران د پوځي عملیاتو او کارویانو باوجود هم په غټه شمېره کې وژل کیږي. نو په خوانی پوځي افسر او شنون کې ریټایر بریګیډیر محمود شاه مشال لیډو توای چې نه مرکزی او نه صوبایي حکومت د ستونزو ته سنجیده دي، باید دوی دا مسله سنجیدګۍ سره واخلي، غنی راتلونکو کې به نور هم حالات خراب شي.
زما خیال دی چې مرکزی حکومت د دې لورکول لپاره اکشن پکار دی، ځکه چې د صوبایي حکومت په دې کې سزيات دلچسپی نه لري. دا حالات داسې دي چې دا یو سیریس سوچ غواړي او بیا دا اکشن غواړي، او زما ته معلومه ده چې پاکستان حکومت دا قوت لري، دا طاقت لري چې دا خلق ته دې نه لري کی. خو فلحال په دې باندې سیاست کیږي د مرکزی حکومت او د صوبایي حکومت ترمنځ په یو بل باندې الزامونه لګي او هغه سوچ چې کوم دی نو هغه زما په خیال ډیفیوز کیږي، منتشر کیږي، او دا هغه نه فائده د پاکستان دشمن چکم دی اخی اخلی.
دا دغه رپورت تر مخه نومبر د اگست وروسته دیمه خونړی میاشته. اگست کې 245 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړو چې پکې 29 عام وګړي او 108 وسلوال او 45 امنیتی ځواکونه شامل وو. خو د امنیتي اهلکارو د ځان پاړه د روان کال د اکتوبر میاشت پرتله تر ټولو خونړی میاشت نومبر شوه چې پکې 80 سیکیورټي اهلکار وژل شوي او دا په اکتوبر کې 28 وو. پیښور کې د ډان ټلویزیون مشر خبریال او شنون کې علي اکبر وایي چې دا ترهګرۍ په ضد هیڅ ښکاره او واضحه پالیسي د پاکستان د ریاست او نه د حکومت ښکاري، نو ځکه وسلوال ورځ تر بله زور مومي او مضبوطیږي.
وجوهات دا ډېر واضح دي، لکه دا دي چې پاکستان نه تر وسه پورې دا څه فیصله ونه کړله چې د ترهګرۍ خلاف چې دوی څه مؤثره پالیسي چې کومه ده هغه رامخته کړي، لکه نه په دې حواله سره پارلیمان چې دی نو هغې څه فیصله کړې ده، نه عوامي سطح باندې او نه سیکیورټي سطح باندې. نو څه مؤثره پالیسي په پاکستان کې د سلور پینځو کالو راهسې نشته. هغه دوه وجوهات کېدای شي، یا خدا چې پارلیمان کې دا خبره اوچته کړی شي او په هغې دا قسمه چې یاد دغه خلکو سره مذاکرات وشي او یا د دوی خلاف چې دی نو کوټلي آپریشنونه ګامونه چې دی هغه پورته کړی شي. نو تر وسه پورې یو داسې غیر سنجیدګي غوندې ښکاري د پاکستان ریاست او د حکومت له طرفه.
خو په دې خله د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د یکشنبه په ورځ په صوبه کې د ترهګرۍ زیاتېدونکو پیښو سره د مبارزې لپاره د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې سی ټی ډي د پیاوړي کول لپاره د 1 بلیون روپو او نور اقداماتو اعلان وکړل. ګنډاپور په خپل خبرې غونډه کې وویل چې موږ داسې دښمن سره جګړه کوو چې د جګړې ډېر ښه آلات او اسلحه لري، او موږ باید لږ تر لږه د دې توان ولرو چې زموږ د ژوند تر ټولو ستر ننګونې ته په ښه ډول مخامخ شو. دغه ډول د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم د پنجشنبې په ورځ په ملي دفاعي پوهنتون یا نېشنل ډیفنس یونیورسټي کې د امنیتي ورکشاپ پر مهال خپلو خبرو کې د ترهګرۍ مخنیوي په اړه ویلي چې له بده مرغه ترهګري یو وار بیا راپورته کیږي او موږ په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې غمجنې پیښې وینو، خو زموږ وسلوال ځواکونه په زړورتیا سره د ګواښ سره مقابله کوي. هغه یادونه وکړه چې هوا د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې 130 میلیونه ډالرو زیان کړی دی. د شخړو او امنیت مطالعاتي ادارې د دغه رپورټ تر مخه خیبر پختونخوا او ورپسې بلوچستان تر ټولو زیاتو اغیزمنې سیمې. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د وزیر اعظم شهباز شریف په امر پرون یو ولس کسیزه کاری ډله یا ټاسک فورس جوړ کړل شوی دی. دا ټاسک فورس به په لسو ورځو کې هغه کسان په ګوته کوي چې په ټولنیزو رسنیو د ریاست خلاف پروپاګاندا کوي او ناسم معلومات خپروي. ځینې شنونکو د حکومت دا اقدام د بیان د ازادۍ خلاف قدم بللی دی. په دې حق له نور حال له اسلام آباد زموږ خبریال راشد خټک راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په ټولنیزو رسنیو د ریاست خلاف پروپاګاندا کولو او ناسم معلومات خپرولو د مخنیوي لپاره یو لس کسیزه ټاسک فورس جوړ کړی دی. په لومړي دسمبر جاری شوی د یوې امرنامې تر مخه د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي چیرمین به د دې ټاسک فورس مشري کوي. د استخباراتي ادارو یعنی ISI، MIB او FIA د نمایندګانو نه علاوه د اسلام آباد پولیسو DIG او د کورنیو چارو وزارت او اطلاعاتو وزارت چارواکي هم د دې ټاسک فورس غړي دي. دوی به په لس ورځو کې خپل سفارشات حکومت ته وړاندې کوي او هغه کسان به په ګوته کوي چې د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف ته احتجاج نه پسې په ټولنیزو رسنیو ناسم معلومات خپاره کړي دي او یا یې د ریاست خلاف پروپاګاندا کړې ده. په اسلام آباد کې د راولپنډي اسلام آباد یونین آف جرنلسټ جنرل سیکرټري آصف بشیر چودھری مشال رډیو ته وویل چې په ټولنیزو رسنیو د پروپاګاندا تر ټولو زیات ښکار ژورنالیستان دي. د ملک واکداران او د ځینو سیاسي ګوندونو غړي د هغه ژورنالیستانو خلاف په ټولنیزو رسنیو کمپین چلوي چې خبرونه د دوی خوښ نه وي.
اگر فوج اور عدلیہ سیاست میں ملوث ہوں لیکن اگر ان کے اوپر بات کی جائے تو کہا جائے کہ یہ پاکستان
فوج اور عدلیہ پر سیاست کے لاسواہ نہ کبھی وہ کسوک پدے اڑا پٹولنیز رسنوں کی خبر ہو کہ ندوی وہ جدا ریاست خلاف پروپیگنڈا دا دا سمرا ویا نہ دا زکہ چکل سوک پ ملکی چاروں کی مداخلت کبھی نو پخغا تنقید ہم کی گی دا اختیاری چ پٹولنیز رسنوں نہ سم معلومات او غلط خبر نہ خبری گی تدی مخنیوی پکار دے او جما پ خیال پناڑے کے چرتو ہم استخباراتی درو تو داز موری نہ دا ورکل شوی چ پٹولنیز رسنوں در ریاست خلاف پروپیگنڈا کون کی خلق
جو ہے ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں جو ریاست مخالف پروپیگنڈا.
د تحریک انصاف غړو په اسلام آباد کې د خپل ګوند بندي بنسټګر عمران خان د زندان نه رخصي کولو لپاره احتجاج کولو. د 26 نومبر په شپه پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو د دوی خلاف عملیات وکړل، یو شمېر یې ونیول او نور یې وشړل. د احتجاج ختمېدو نه پس ته تحریک انصاف د پلویانو لخوا په ټولنیزو رسنیو وویل شول چې په عملیاتو کې ځنه احتجاج کوونکي وژل شوي هم دي. حکومت دغه تورونه ردوي او د دې نوي جوړ شوي ټاسک فورس مقصد هم هغه کسان په ګوته کول دي چې دغه خبرې په ټولنیزو رسنیو کړې دي. په اسلام آباد کې د بیان د ازادۍ لپاره کار کوونکي ادارې فریډم نیټورک مشر اقبال خټک مشال ریډیو ته وویل چې په ټولنیزو رسنیو داسې د دروغو خبرونه خپرول چې چاته زیان ورسي د بیان د ازادۍ په زمره کې ناراضي.
د دغې دروغو سره نه صرف حکومت ته یا خلکو ته نقصان رسي بلکې آزاد ژورنالیزم ته هم غټ نقصان رسي او موږ ته په دې باندې تشویش لرو. نو ټاسک فورس کچره دغه مقصد وي چې د دغې دروغو نیولو لارې ومنتل شي نو بیا خو زه ګڼم چې خدا او کنه دغه ټاسک فورس مطلب دا دی چې د مخالفینو نشاندهی دی وشي او هغه ته سزا ملاو شي. زه ګڼم چې دا لګ بیا د دغه ممکن ناجایزه فائدہ اخیستل دی. یو قسمه
په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او د میډیا ماهر ډاکټر عرفان اشرف مشال ریډیو ته وویل چې په ټولنیزو رسنیو د درو خبرونه او ناسم معلومات خپرول لوی ستونزه ده. خو دا ستونزه په هغه هیوادونو کې ده چېرته چې حکومت خلکو ته سم او کره معلومات په اسانه نه ورکوي.
معاشرے کی زمون دا تاثر ہم غلط تا سدا چونکہ سوشل میڈیا غلط دا نو زکا ریاست تا سخت ورز مخامخ تی زما پا خپل خواہ کے ریاست او دا ریاست پالیسے نے ٹولے سکوم دی دے خلقو بزد دی دب بنیاد ماندے سوشل میڈیا نہ صرف دا معلومات تے پر استعمالی گی بلکہ معلومات ویپنائز کی گی اگا نہ ہتھیار جڑی گی او بیا اگا کی سوک دے تا نگوری سدا اختیاری او قدر ویغ او بیا دا خپل مقصد پورا کونی دے پرا آغا ریاست تا زیان ورکون غواڑی زیاد تر دا دے ذمہ داری پر ریاست تا.
پا پاکستان کے دا فروری دا اولسمی نیٹیرہ سے ایکس یعنی پخوانائی ٹویٹر تڑل شوے دے. او د تیرو درې ورځو راسه انټرنیټ او واتس اپ هم د ستونزو سره مخ دي او په سمه توګه کار نه کوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره یې شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. پکې دا غړی د روانې خبرونې نیمای ته رسیدلې او په پیښور کې په درنګ شیبا کې د ماخام شپږ نیمه بجې کېدونکې دي. د دې سات خبرونو لاندې استفام وکړئ. د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي پرون د کورمه د حالاتو د جاج اخیستو لپاره کوارټ ته تللی و. په دې اړه یې لوی وی جرګې سره ملاقات وکړ. نوموړي وروسته رسنیو ته وویل چې د کورمه د جګړې هر اړخیز جاج اخیستل په کار دی او په کار ده چې هلته له خلکو وسلې ټولې کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې هم پرون د کورمه ضلعي انتظامی او ځایي مشرانو وویل چې په سیمه کې بشپړه ډزبندي شوې او مورچې امنیتي ځواکونو ته سپارل شوې دي. دوی مشال ریډیو ته ویلي چې تعلیمي ادارې او بازارونه هم خلاص شوې دي. په کورمه کې د نومبر له یوه پیل شوو نښتو کې د وجل شوو ټول شمیر یو سلسلي رشتو ته رسیدلی دی او لسګونه کسان جوبل هم دي. پولیس او ځایي خلک وایي چې د خیبر پښتونخوا په جاني خیلو کې د بارټر یا هوان مرمیو په چاودنو کې درې ماشومان وژل شوي دي. دوی مشال ریډیو ته ویل چې نن د سپین تنګي سیمې په خوړ کې ماشومانو لوبې کولې او هلته د مارټر پرتې ګولې پرې چاودلې دي. په وژل شوو کې دوه وروڼه او یو د مدرسې زده کوونکی دی. د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل د افغان ښځو جنکو د ملاتړ غږ کړی دی. یا تنظیم نن په خپله ایکس پاڼه لیکلي له کله چې طالبان په افغانستان واکمن شوي د افغان ښځو په زده کړو له بندیزه نیولې د غږ تر ممنوعیت پورې د ټولو ننګونو په وړاندې مبارزه کړې او پیاوړي درېدلې دي. د طالبان حکومت دعوه کوي چې د دوی د تشریح شوي اسلامي شریعت تر مخې یې د افغان ښځو حقونه خوندي کړي دي. ایران نن ویل چې په شام کې د خپلو پوځي سلاکارانو د ساتلو پلان لري. په 2001 کال کې په شام کې د کورنۍ جګړې له پیل راهیسې تهران د دغه هیواد د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. وایي چې د دمشق په بلنه په شام کې خپل پوځي سلاکاران ځای پر ځای کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند نن په تهران کې ویل چې ایرانی پوځي سلاکاران مخکې هم په شام کې وو، دا مهال هم شته او په آینده کې به هم د شامي حکومت په خوښه هلته موجود وي. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو واورید او اوس ورزو زنه نړیوالو ریپورتونو ته. د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل د جنوبی ایشیا څنګه ویلي دي چې افغان خځې او جنکې د طالبانو له بیا واکمنې دورې سه له غنو مشکلاتو او زور زیاتیو سره مخ دي او په کار د چ ملاتړ دی وشي. دغه تنظیم د یو غوښتنلیک په پیلولو سره له خلکو غوښتي چې د افغان خځو ملاتړ وکړي. دا غوښتنلیک د جنسیت په بنیاد د تاوتریخوالي د پای تر رسولو د شپاړس ورځنی کمپاین په لړ کې په لار چول شوې ده. په دې هکله نور تفصیل صفی الله ستانک زیات درکوي.
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې ویلي لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، افغان ښځې پر زده کړو له بندیز نیولې د غږ تر ممنوعیت پورې د ټولو ننګونو په وړاندې مبارزه کړې او مقاومې درېدلې. دغه سازمان د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه دا پیغام خپور کړی. په دغه پیغام کې د هغه غوښتنلیک یا تومار یادونه هم شوې چې هدف یې د افغان ښځو ملاتړ او د نړیوالې ټولنې لخوا پر طالبانو د فشار راوړل دي. په دغه بیان کې غوښتل شوي چې د افغان ښځو په وړاندې د زور زیاتي او تاوتریخوالي سره د مبارزه لپاره په غوښتنلیک باندې آنلاین امضا وشي. څو نړیواله ټولنه اړ شي چې د خبرو او پیغامونو پر ځای رغنده اقدامات وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي خبرې ظلم او ستم نشي درولای، بلکې دا قوي اقدامات دي چې مخه نیسي. دغه سازمان ټینګار کړی چې د یو میکانیزم له مخې د بشري حقوقو د ټولو سرغړونو په خاطر د طالبانو پوښتنه وشي او نړیواله ټولنه له هرې ممکن لارې پر طالبانو فشار راوړي چې د ښځو او نجونو په وړاندې محدودیتونه او زور زیاتۍ پای ته ورسوي. د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د پارلمان پخوانی غړي شینکی کړو خیل په دې اړه چې آیاد په آنلاین بڼه د کمپاین چلول او غوښتنلیکونه به کومه ګټه وکړي که څنګه، ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو پر اتک باندې افغان نجونو او میرمنو ټول مشروع حقونه ترلاسه ورکړي، حتی حق د تعلیم هم نه لري. نو د دې پیټیشن اهمیت یا مؤثریت په دې وخت کې دا دی چې دنیا ته یو ځل بیا د افغان ښځو له وضعیت څخه خبرداری ورکوي تر څو پورې هغوی احساس د مسؤلیت وکړي او هر ټول هغه اقدامات ترسره کړي تر څو پورې د افغان نجونو او میرمنو په وضعیت کې یو مثبت بدلون راشي.
اخوا د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنیت د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د نړیوال کمپاین په لړ کې چې د 14 ورځو لپاره روان دی خپل بیان یو ځل بیا په ایکس پاڼه باندې خپور کړی دی.
Gender based violence runs deep in Afghanistan.
پاکستان کې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی ژورې ریښې لري او دا د طالبانو د سیستماتیک جنسیتي ظلم او تبعیض له امله لا پسې زیات شوی چې په دې وروستیو کې د یو داسې څه په نوم چې د اخلاقیاتو قانون یا امر بالمعروف یا دیګي رسمیت پیدا کړی. د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالی د پای ته رسولو د 14 ورځنی کمپاین پر مهال د افغان ښځو او نجونو په وړاندې محدودیتونو یو وار بیا د نړیوالو بشري سازمانو پام ور جلب کړی دی. د 13 د نومبر اته ویشتمه چیلی، کاستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزمبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیې نړیوالې جزایي محکمې ته راجع کړه. هغه نړیوالې جزایي محکمې د یادې قضیې هرکلی کړی او د دې محکمې د څارنوال کریم خان په حواله لیکلي چې لا لوړاندې د 2022 کال اکتوبر په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د جرمونو په څېړنو کې ډېر پرمختګ شوی او دوی به ژر د دې څېړنو پایلې هم اعلان کړي.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
په پیښور کې د چکن ګونیا په نوم ناروغۍ شپږ کیسونه ریکارډ شوي. ډاکټران وایي چې دا وایرس یو خاص ډول د ماشی له وجې خوریږي. د روغتیا ادارې چارواکي وایي له دې ناروغۍ څخه د بشکېدو لپاره یې اقدامات او د پوهاوي پروګرامونه پیل کړي دي. د چکن ګونیا په علاماتو کې تبه او د جوړونو دردونه شامل دي. په دې حق نور حال له پیښوره زموږ خبریاله اسما ګل راکوي.
د خیبر پښتونخوا صحت محکمې لخوا د چکنګونیا د مخنیوي لپاره د سارا نسانګې مشر ډاکټر مصور خان د دسمبر په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته خپل خبرو کې ویل د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره یې ګامونه پورته کړي دي او د خلکو د پوهاوي لپاره یې کار پیل کړی.
په دې باندې محکمې صحت خیبر پښتونخوا خپل ټیم ډیپلای کوي چې موږ سره د زلې ډیسټریکټ هیلث افیسر ټیم هم موږ سره شامل شو. موږ هغه علاقې ته لاړو اور هلته نه موږ د خلکو نه چې دې تپوسونه وکړل د بیماري باره کې او بیا چې کم کسان بیمارو د هغې نه موږ د وینې سمپلې واخلو. هغې نه پس زموږ د پبلیک هیلث ریفرنس لیب چې دی هغه د دې خبرې تصدیق وکړو چې هغې کې د شپږ کسانو په وینه کې چې دی د چکنګونیا وایرس چې دی د هغه موجودګي پکې ظاهر شو.
دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې لخوا تیر اونۍ د پیښور ضلع د صحت افسرانو ته په ورکړل شوي اعلامې کې ویل شوي چې د خیبر میډیکل پوهنتون تایید کړی دی د دې وایرس په چټکۍ سره خپرېدل د عام روغتیا لپاره خطره ده. د چکنګونیا ناروغي یا دا وایرس څنګه خپرېږي؟ د خیبر پښتونخوا د خپرېدونکو ناروغو د مخنیوي ډاکټر عتیق خان بیا مشال ریډیو ته ویل چې چکنګونیا د ډینګي په څیر خپرېدونکې ناروغي ده. هغه زیاته کړه دا وایرس ته یو مخصوصه ماشی د چیچلو نه خپرېږي او د دې ناروغۍ په نښو کې تیز تبه، د سر او بندونو درد، د بدن خارښ یا دانې شامل دي او دا نښې د وایرس ته انتقالېدو نه درې نه تر اوو ورځو کې ښکاره کیږي.
دا هم یو ماشه دی د هغې نه دا خوریږي او دې کې سیویریټي په دې کې هډیک ډېر زیاتی، جاینټس پین پکې، مسل پین ورکی، فیور پکې ډېر سیویر فیور وي. دا د چې باډي چې کمی نه بالکل لوز وي تقریبا څنګه چې په دې ډینګي کې دا مسلز پین او دا ټولی کې اندر کسي پدی کې هم وي. خو د دې هم څنګه چې دا ټریټمنټ نشته نو د دې هم ټریټمنټ داسې شته نه لکه
د پوهانو په وینا تیز تبه، ناڅاپه تبه او د جسم په هډوکو سخت دردونه د چکنګونیا تر ټولو ځانګړې نښې دي او دا دردونه څو اونۍ یا میاشتې هم دوام لرلی شي. ډاکټر عتیق خان زیاته کړې چې په وخت درملنه نه کېدل او د ډاکټر د مشورې پرته دوایانې کارولو له کبله د ناروغانو د ژوند خطر پکې هم وي.
د دې چې کوم بایټ ټایم دی نو هغه لکم د کسې دی څنګه چې د ملیریا او د ډینګي دی سحر نور خاطر ټایم کې او مازیګر نور پریوته ټایم کې پریونشن بس دا دی چې سړی ځان د دې وختونو نه اوساتي داسې کور نه بهر ته یا د کمرې نه بهر ته ومځي چې دا ماشی ونخري. نو دا زیات فلوئڈ ورکول پکار دی چمر فلوئڈ دی ورکول شی دا کوپرا پکی دا دی ډیر خ کئ نیمبو او کوپرا او دا سیزونو پکی ډیر خ کار کئ په هوم ریمډیز کی
دا خیبر پختونخوا د صحت محکمې تر اوسه د چکنګونیا د مخنیوي لپاره کوم ګامونه پورته کړی په دې اړه د خیبر پختونخوا د صحت محکمې سارن افسر ډاکټر مصور خان بیا مشال ریډیو ته ویل عام خلکو ته د پوهاوی کمپاین پیل کړی دی چې خلکو ته لارښوونه وشي چې د مچردانو استعمال یقیني کړي نوموړي زیاته کړی چې په ټولو ضلعو کې روغتیایي افسرانو د ناروغۍ په اړه د اقداماتو اخستلو سپارښتنه شوې ده د خلکو د پوهاوي لپاره د ماشو پر ضد سپرے کولو او نور تدابیر هم اخستل کیږي
مونږ محکمه صحت خیبر پختونخوا د خپل یو ذمہ داری وګڼل چې مونږ په چکنګونیا په باره کې چې د خپل عوام چې د غی له لګ اگای ورکو چې د چکنګونیا وایرس سي او چکنګونیا هلته مونږ په ریسپانس سټریټجی کې چې د میډیکل کیمپ مو کو نور خلک مونږ وکتل چې چا چا ته د سیمپټمز دي آئی ته مچردانی هم تقسیم شو ورسره ورسره هلته اکټیو آی آر ایس او فاګینګ هم وشو چې پای لکه چې کم ماشی دي چې د غی خاتمه کولی شو
د پوهانو په وینا په دې ورځو کې باید خلک په پوره بدن جامې واچوي یعنی لاسونه خپې پټ وساتي د ماشو پر ضد کریمونه یا لوشن کاروي او که څوک د ناروغۍ نښې ولري نو زر تر زره دې روغتون ته لاړ شي د روغتیایي چارواکو په وینا د ناروغۍ په وخت نه کنټرولېدل به د خلکو ژوند لپاره خطرناک شي خو د ټولنې په ګډو هڅو او احتیاطي تدبیرونو په عملي کولو سره د دې وایرس خپرېدل کمېدای شي آسمګل مشال ریډیو پېښور
دا مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري تاسو هم را سره ملګری شئ مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ مونږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو د مشال راډیو سره ملګری شئ
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو خیبر پښتونخوا ته د ایډز د ناروغۍ د مخنیوي ادارې ویلي دي چې په دغه صوبه کې د ایچ آی وی وایرس د متاثر شوو شمیره له 8,000 واوخته ده د یادې ادارې چارواکو دا هم ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې دا مهال د ایچ آی وی د درملنې لپاره 14 مرکزونه دي چې په کې وړیا درملنه کیږي دا چې د ایچ آی وی وایرس د ناروغانو په شمیر کې د زیاتوالي سبب ده د شبیر احمد جان رپورت کې تفصیل ورو
خیبر پختونخوا کې دا وخت د سرکاري شمیرو تر مخه 8,000 سیوا د ایچ آی وی ایډز ناروغ دي چې پکې زنانه نارینه او نرخزیان شامل دي د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د ایچ آی وی ایډز پروګرام پروجیکټ ډایرکټر ډاکټر طارق حیات مشال لیډو ته په دې باب لوي
دا ټایم موږ سره په صوبه خیبر پختونخوا کې 2005 نه ټوټل کیسز چې کوم دي هغه دي 8,355 تر دې ورځې پورې چې تیر کال مقابله کې د کیسونو آلموست سیم دي زه دا خبره تاسو ته وکم چې موږ تر تیر کال دسمبر 2023 پورې موږ سره د ایچ آی وی د ټریټمنټ سنټرو تعداد په صوبه خیبر پختونخوا کې شپږ وو اوس موږ سره په ټوله صوبه خیبر پختونخوا کې د ایچ آی وی د ټریټمنټ سنټرو تعداد 14 دی کوم کې چې مفت علاج مفت کاونسلنګ او مفت سکرینینګ کیږي لګیا دی
نوموړې جاتے وی چې د صحت نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایچ او تر مخه د کیسونه دین هم سیوا دي خو ډیر پکې د ټولنې د فشار او بدنامۍ لویری ښکارا کول نغواړي د کم لوی چې دوی دغه ناروغي د مرګ خولې لیوسی دوی جاتے وی چې ضروري چې جنسی اړیکو له وجې دا ناروغي ولګي بلکې یو شمیر نور اسباب دي چې د دې ناروغي سبب ګرځي
معاشره کې دا انصر دی چې ایچ آی وی چې کوم دی یا ایډز چې کوم دی دا داسې کسانو ته لګي چې کوم غلط کارونه کوي ان سیف سیکشوال بیهیویر دی او غیر محفوظ جنسی تعلق چي ساتوې حالانکه اوس دا نه د دنیا کې کانسپټ مکمل جین شوی دی چې څونه کیسز ان سیف سیکشوال پریکټس ته وجي هغه مر کیسز چې کوم دی د تیزدار آلاتو د وجي چې کوم دی ایچ آی وی مریض استعمال کړي بشک هغه د ستن وی نیډل لی وی سرنج دی وی په بیوټی پارلر کې دا غوګونه په سوري کې دا آلات وی ایچ آی وی پوزټیو مور کوي دا غنه چې کوم ماشوم پیدا شي هغه ته کې دي شي
د پیښور اته سلويخ کړي نه پلو شوای چې ټول عمر یې ایډز ناروغي سره د علاج او دارو لاره جنگ وکاو او خو صحتمن ژوند سره د بچو تیروي او باید خلق رویه سمې کړي او حکومت د دوی د ایډز ناروغي نه په صحیح توګه خبر کړي نو موري په پیښور کې د ایډز ناروغو د سازمان مشري هم کوي
پوزیټیو یم زما تقریبا 48 ایج شو او زه ټول کور کارونم کوم زه د افیس مطلب جواب کوم نو بیماری انسان نہ مڑکئی رویے انسان مڑکئی دغه خلکو ته چدان معلومات ورکړي شی دانا چې به دې خلکو سره خره ویو ساته دا بیماری څنګه لګي د اغه معلومات وته ملاو شي زه بالکل اخری سټیج نه روچ ته شم ډیرو ډاکټرانو به وکړو نغه به چې دې ته د دوا ضرورت د دوا ضرورت نه دی نو الحمدلله الحمدلله چې زه ښه هلدی ژوند تیرم ما ته بلډ ترانسفیوژن شو او سرجری دوران کې په غیر ما زه پوزېټیو شوم ما دې دوران کې بیا ما چې دې دا بچی میں پیدا کی اور بچی میں یو کلاس 7 کے سبق ہوئی یو کلاس 6 کے دا اور خخکل جون تے رہو
تے پہان پوینا دا وائرل انفیکشن دے کم چھ وجود تراشی او پ وقت تشخیص بیا درمل نہ ونی شی نہ دا ناروغی سیوا شی او بیا اخر کے لا علاج شی دی وے ایچ آئی وی ایڈز سوک نہ وجنی خود انسانی بدن دا ناروغو خلاف مدافعتی نظام دوم رقم زور کڑی چھ ہر یو ناروغی بیا انسان پاسان وجلی شی نو باید د دوی پ وقت تا سرکاری مرکزونو سره تماس ہونی ولی شی چرتا چی نه یوازې د دوی نوم او په جنگلو پټ ساتل شي ورسره هر ډول دارو درملنه مکمل ویډیا ورکول کیږي او ټیسټونه هم د سرکاري نېشنل ایډز کنټرول پروګرام شمیرو تر مخه تر دې دمه ټول هواد کې 2.2 میلیون خلق د ایډز ناروغي ښکار دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي.
په خیبر کې وی غیر سرکاري ادارې کروندګرو ته د کروندې د نوو طریقو په اړه پوهاوی ورکړی او فصلونو د وده لپاره ورته تخمونه هم ورسره سره ورکړی ده. د پرمختیایي ادارې چارواکي وایي چې تر اوسه یې په باړه کې له 200 څخه زیاتو کروندګرو سره مرسته کړې ده. د خیبر ولس د پروژې هرکلی کوي او غوښتنه کوي چې حکومتي او غیر حکومتي ادارې په دغه جنگ ځپلو سیمو کې د شاړو ځمکو د آبادۍ او کاروانګرو د ژوند خکول لپاره عملی ګامونه واخلي. په دې اکله تفصیل لسمه د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواره راکوي.
د نېشنل انټیګریټډ ډیولپمنټ اسوسییشن په نوم پرمختیایي ادارې د خیبر څنګ مشر امیر محمد مشال ریډیو ته ویل چې دوی په باړه کې زرعي پیداوار زیاتولو لپاره کروندګرو ته د غنمو تخم سره او زنک سلفیټ ورکړي او د کرنې جدید تربیت هم ورکړای.
اوس دا کوم اکټیویټي چې شوې ده په دې کې زموږ 200 زمینداران بینیفیټ شوي دي. کوم چې سمال هولډر اکټیویټي مقصد دا دے مطلب هغه زمینداران چې کوم د اناج او غنم چې کوم پیدا کوي او د خپل خوراک د پاره استعمالوي د دینه موږ سره کړی دي او د خپل خوراک د پاره دا کم پیداوار چې کیږي استعمالوي دا موږ نورم خکو او د دې پیداوار چې کوم د دینه هم سیوا کو د سره به ان شاء الله چې زموږ چې کوم دا فوډ سکیورټي دا ان شاء الله ته وخت سره بخ کیږي.
د باډي سپین خبر سیمي یو کروندګر او رنگسه به پرېدا وای چې په 13 دمنه او کډواله کې پټي ویجاړ شوی او د فصلونو کارولو نه تر اوږدې مودې پورې محرومه پاتې شوی.
د مو علاقه مختلف قسمه اپریشن اوله یغه وجه نه مو چې کم پیداوار او هغه ډیر زیات متاثر شولو خلک ډیر زیات غربت شکار شولو او پټوله مو په هغه طریقه باندې هغه سرې او هغه سیستم او هغه سې دیکبال یې مو ونه کړو. صرف اوبه به مرکولې خو یو بوسا وسرا وسرا د سرو ضرورت هم مختلف ټایم کې تقریبا د 10 سال نه مو د پیداوار لیول متاثر وو.
یو بل کروندګر کاشف محمود پردی وایي چې په باړه کې لا هم ډېر ځمکې شاړې پرتې دي او په کار ده د خیبر زراعت محکمه او نه دولتي ادارې د کروندګرو سره کومک وکړي او ټول ځمکې ورته آباد کړل شي.
مونږ امید کوو چې دا نه دي کوم کور کوي دا نور هم په خپل طریقې سره نور هم بهترین وچلی او خلکو له نور هم فایده راورکړي، ځکه چې دا خلک زراعت پیشه دي، له زراعتو سره تعلق دی او د رزګور زیاته ذریعه دغه فصلونه پټي زراعت دي.
د خیبر ضلع د زراعت محکمې د دفتر د چارواکو په وینا په باډه کې په تیرو پنځو کالونو کې خوښه 400 اکړه ځمکه هواره کړې، هلته د مشرومو یا خریډي پیداوار کامیابه تجربه کړې او ځایی کروندګرو حاصلات مارکیټونو ته وړل پیل کړي او په ځنګلي زیتونو کې قلمکاري کړې او میوه ترې حاصله کړې او په خواوشه 200 اکړه ځمکه باندې پیاز هم لګولي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدانه ال کې
دا مې کوي او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته وي سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګي نمرو کله موږ بچی مریدا بي غاره د لاسه یاد لري لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشي.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم راجا دی تمرا دا فوج مشر دے تمرا دا پاکستان ہلوس مشرات ترن والا خلق دل کی پور تکڑی کلاشن کو فناڑے تھا چولے سگا خلق منظر نہیں ختم شی دا باور نشم کولے چکم امن زمون گو اخ واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے فرز دا ماجگر پچلور دنی او دا زیارت فرز دا سحر پر لسنے بجے اور دایسی.
او اوس هم د مشال ریډیو د دې غړي اخیری ریپورت ته ورزو. په داسې حال کې چې پاکستان له تیرو څو کلونو راهیسې د برېښنا یا بجلی او انرژي له کمښت سره مخامخ دی، پکې د لمرینې انرژي یا سولر انرژي بازار ډېر تود شوی دی. پاکستان په لوی کچ له چین د شمسی بجلی پیداوار لپاره شیشه راغواړي. د بجلی لوړو بیلونو د دغه هیواد ډېرې زیاتره اوسیدونکي په خپلو کورونو، دوکانونو او کارخانو کې د شمسی توانایي نظام لګولو ته اړ کړی دی. د داود خټک ریپورت د برېښنایي ماشینونو د مرمت یو کارګر په غږ پیلېږي.
دا غږ په مردان کې د بجلی د مشینونو جوړونکي ګلاب شیر دی چې وایي د برېښنا لوډ شیډنګ او زیاتو نرخونو مجبور کړو چې سولر پینل یا د لمر نه بجلی جوړونکي شیشه ولګوي. پاکستان د جنوبی آسیا یو له هغه هیوادونو دی چې د بجلی بیه پکې خورا لوړه ده او ترڅنګ یې پرچاو یا لوډ شیډنګ هم زیات دی. د مردان ګلاب شیر وای د شیشه په لګولو سره نه یوازې د لوډ شیډنګ له فکر آزاد شو، بلکې د میاشتې د بیل پیسې هم بچت شو.
ګور لکه مونږ به د میاشتې خو ته ما وې کنه ته کم څه کم 5000-6000 روپے به ما په دې بیل لاټل نو دای کزر ډیر دی اته کوم په 5000 روپے شیشه دا په 3000 روپے ته کم نه دا پکی شو نو نه 1000 روپے چې دا خرج کوم نو ما په هغه کار رواني.
د سوابه یار حسین کلی ناصر خان هم د سولر پینل په لګول خوشاله دی. په داسې حال کې چې د کور په بام یې د شیشو لګولو کار روان وو، ناصر خان مشال ریډیو ته ویل چې په تیرو 500 کلونو کې د بجلی بل درې چنده شوی.
ار سړی اوس چې کم دی نو د بجلی نه مطلب د الیکټریسټی نه دغه ته ځان راوړل غواړي سولر سیستم ته. اور اوس خبره ده چې چا وسو شو لکه زما په خپل دا دویم انسټالیشن دی ډے نایټ بجلی د ماته، بل ما پسې په خپل چې کم دی مخکې د نن 5 سال یا 6 سال مخکې 5000 راته، هغه اوس چې بیا سو وخت پس 10000 ته لړ 15 ته اوس 22000 پورې ما ورکو.
د سوابې ضلع د شوي اډي اوسیدونکي ابرار خان چې له تیرو 13 کالو د سولر پینلو لګولو کار کوي وایي له 2013 را په دې خوا ځایي خلکو په لویه کچه سولر پینلو لګولو ته مخه کړې ده.
د سکل چې کوم دی د سکل او فروس کال د سولر د غډیر زیات شری دو نو ایشو فډیر دی د هره کده دو مین وجه دا چې یو بجلی پاکستان کې ډیره ګرانه ده او دوی خبر ته چشتم نه لوډ شیډنګ ډیر زیات دی، خلک تنگ دي، زیات تر ګرمه کې زمیدار خلک اوم ډیسټرب دي لکه فصلونه دي دغه دي کنه.
هشم خان د مردان په شاه منصور کې د ماربلو کارخانه لري. نوموړی وایي کاروبار یې په ټپه ولاړو، خو د سولر نظام راتلو سره یې یو وار بیا د ښه کاروبار تمه پیدا شوې.
دا یو نعم البدل دی، دا هغه نمونه دا کارخانو کې مونږ ته یو امید پیدا شو. زمونږ سولر لګیدو سره 3 لاکھ روپے بل کم شو، په دې باندې زمونږ 1.5 کروڑ روپے خرچ رااله، 1.5 کروڑ روپے. او په دې کې زمونږ روزانه چې کله سیلی راځي زمونږ له یو الله خبر دی، لکه زمونږ دې لپاره چې کوم دې زمونږ سو انشورنس هغه نشته.
اجاز بچا هم په مردان کې د ماربلو کارخانه چلوي او وایي د بجلی په بیلونو کې داسې داسې ټیکسونه ور اچول شوي دي چې پیژندل یې ورته ګران دي. دی وای په خیبر پختونخوا کې د ماربلو په 3800 کارخانو کې یوازې 2500 چلیږي او نور یا خو بندي دي او یا لګیا دي بندي.
په 3.5 کال کې بجلی تقریبا 600% سیوا شوې ده ریټ، او څنګه چې د بجلی ریټ سیوا شوې نو هغه شان ورسره ټیکس سیوا شوې دي. تقریبا 17-18 قسمه ټیکسونه زموږ د بجلی په بل کې راځي. نو دا غیر وجه دا حالات دی نه هشتوره څه دي چې منیر کیم کارخانه ولاړې دي، سواد کیم ولاړې دي، او جهانگیری کیم ډېرې کارخانه ادرې دي. اوس چې کم خلک سروایو کوي نو هغه لکه اوس زمونږ ما دا سولر سیستم کړی تاسو وینئ، نو په دې کې ماته سلک ډېر ریلیف ملاویږي. لکه زموږ شل لکه بل راتلو نو شل لکه په دې اوس 2-2.5 لاکھ روپے بل راځي.
پاکستان د نړۍ یو له هغه درې هیوادونو دی چې د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې د 1.4 بلین ډالرو سولر پینل له ګاونډي هیواد چین نه اخیستی دي. که څه هم د سولر پینلو مخ په زیاتیدونکو استعمال په پا پاکستان کې د خلکو لپاره د برېښنا ستونزه تر یو حده هواره کړې ده، خو دې کار د هغه هیواد د برېښنا د تولید د محکمې لپاره مشکلات هم راولاړ کړي دي، او هغه دا چې د سرکاري برېښنا د استعمال په کمیدو سره د هغه محکمې ګټه راپریوتې ده. په کراچۍ کې اقتصاد پوه کیسر بنگالی وایي د چین ساخته سولر پینلو په لویه کچه درآمد سره په پاکستان کې د گردشی قرضې لوړېدو ستونزه راولړ شوې.
دغه برېښنا تولیدونکو کمپنیو سره چې کوم تړونونه شوي دي له وجې د صارفینو لپاره د بجلی بیې خورا لوړې دي، نو له دې وجې په پاکستان کې د بجلی نرخونه په سویلي ایشیا کې تر ټولو لوړ دي. د هغو تړونونو په نتیجه کې چې حکومت د بجلی تولیدونکو خپلواکه کمپنیو سره کړي دي، حکومت اړ دی چې دوی ته ډېرې زیاتې پیسې ورکړي او دې ته گردشی قرضه وایي. دا داسې ده لکه چې د اوبو کمپنۍ ده او اوبو راوستلو لپاره بجلی کاروي، خو که خلک د اوبو بل نه ورکوي نو دا کمپنی د بجلی بل نشي ورکولی، او د بجلی کمپنی ګیس استعمالوي نو داسې دا د ګیس بل نشي ورکولی. نو موږ دې ته گردشی قرضه وایو او دا
لوړیږي.
د بلومبرګ ویبپاڼې په وینا په 2022 کې په پاکستان کې د حکومتي بجلی په استعمال کې د 13 کلونو پرتله 10% کمی راغلی دی، او که دا حالت همداسې روان وي نو د پاکستان په خزانه ورسره سخت بوج راتلی شي. د بجلی د لوړې بیې په پام کې په نیولو سره په پنجاب او سند صوبو کې حکومتونو سولر پینل یا خو ویډیا او یا په ارزانه بیا ورکول پیل کړی دي. بلخوا حکومت د بجلی پیدا کوونکو کارخانو سره د بیو په حواله خبرې هم پیل کړي، خو معلومه نه ده چې څه نتایج به ولري. د سپتمبر په میاشت کې د انرژي وفاقي وزیر اویس لغاری فاینانشل ټایم ورځپاڼې ته ویلي وو چې حکومت یې د سولر پینلو مخ په زیاتیدونکو استعمال په اړه اندېښمن دی، ځکه چې د حکومتي بجلی په استعمال کې د کمی راتلو سره د حکومت آمدن کمیږي. لغاری دا هم ویلي وو چې حکومت یې د بجلی په محکمه د قرضو په اړه د چینایي او کورنیو پانګوالو سره خبرې اترې هم پیل کړي دي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شوې دی او دلته چولې کارته نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیزه خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر څلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو. د مشال رادیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپ خواته د اپډیټ برخې ته ورسئ.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.